آمریکا غگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو، رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
جمهور رئیس حامد کرزی وای چې نوی جمهور رئیس با په خپل ټاکلي وخت د وفاداری لوړه وکړي. په عراق کې دیرش کسه په څو مرګانیو چاودنو کې وژل شوي دي، او د روغتیا نړیوال سازمان وای چې د لویدیځې افریقا په څلورو ملکونو کې اوس په 2015 ناروغانو کې د ایبولا ویروس تثبیت شوی دی. دا امریکا غږ واشنگتن دی. درنو او قدرمنو اوریدونکو، السلام علیکم. نن د یک شنبه ورځ ده چې د 2014 میلادي کال د اگست 23 کیږي. دا وخت په واشنگتن کې د ماښام 8:30 بجې دي چې د کابل په وخت د سهار 5 بجو سره سمون خوري. په دې خبرونه کې به له خبرونو وروسته د افغانستان د جمهوري ریاست له دواړو کاندیدانو سره د امریکا د جمهور رئیس د تلیفوني خبرو، د هندي او پاکستاني عسکرو ترمنځ تازه نښتو، او د افغانستان په دولتي ادارو کې د رشوت خورۍ او بډو اخیستو په اړه رپورټونه واورئ. بیا به یو سر مقاله واورئ چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. خدا دې لومړی له ډاکټر محمد زامن مومن نه تازه خبرونه واورئ.
افغان ولسمشر حامد کرزی وایي چې د راتلونکي جمهور رئیس د لوړې د مراسمو اعلان شوې نیټه به بدله نه شي. خاغلی کرزی چې په کابل کې د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي یان ګوپشره غږېده، وویلې چې د لوړې د مراسمو لپاره بشپړ چمتووالی نیول شوی، او دغه مراسم به د سپتمبر په 2 نیټه چې د سمبولي 11 کېږي ترسره شي. د ارګ په یوې خبرې شوې اعلامیه کې نوویل شوي چې حامد کرزی له یان کوبش سره د شنبې په ورځ په ارګ کې ولیدل، او په ټینګار سره یې وویل چې د لوړې د مراسمو ټاکل شوې نیټه بدلېدای نه شي. ښاغلی کرزی همداراز د رایو د بیا شمیرلو او تفتیش د بهیر د چټکېدو غوښتنه هم وکړه. په همدې حال کې د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون وایي تر اوسه یه شپږ شپېته اشاریه 3% صندوقونه یې بیا شمېرلي، او یوازې 1,603 صندوقه پاتې دي چې په راتلونکو څو ورځو کې به وڅېړل شي. د کونړ ولایت د ناړې ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکو د وسلوالو طالبانو په وړاندې پاڅون کړی دی. د دغو سیمو اوسېدونکي نه وایي چې د کورنیو او پاکستاني طالبانو موجودیت د دوی په سیمه کې ګڼې ستونزې پیدا کړې دي چې له معارف او پرمختیایي چارو څخه یې بې برخې کړې دي. دوی وایي نور نه غواړي چې یو څوک وسلوالې ژوند ناارامه کړي. پاڅون کوونکي له وسلوالو سره په نښته بوختي چې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ هم له ځان سره لري. د کونړ د امنیتي ځواکونو په وینا په نښته کې دواړو خواوو ته ځاني او مالي تلفات یا تاوان اوښتی دی. د کونړ ولایت د ناړې ولسوالۍ څه موده وړاندې د پاکستان د راکېټو بریدونو اخکار هم شوله. د ولسي وګړو وسلوال پاڅون په داسې حال کې کېږي چې د پاکستان لخوا د کونړ ولایت په ځینو ولسوالیو کې لا هم راکټي بریدونه دوام لري. لږ تر لږه څلور کشمیري کلیواله تیره شپه په لانجمنې شمالي برخه کې د هند او پاکستاني ځواکونو ترمنځ په جګړه کې وژل شوي دي. پوځي چارواکي وایي دوه تنه د هند ولقې لاندې سیمه کې او دوه نور د پاکستان تر ولقې لاندې سیمه کې وژل شوي دي. دواړه هیوادونه یو بل د جګړې پیل کولو تورونه باندې لګوي، او جنگ په ځینو وختونو او په ځینو برخو کې د شنبې تر سهاره پورې هم روانو. په عراق کې د جمعې په ورځ د سنیانو په جماعت باندې په داسې وخت کې حمله شو وا چې خلکو پکې المنسکاوه او پرون د شنبه په ورځ په درسې راکې به می چاودنی وشول چې لک تر لګه دیشتنه پکې وژل شول. چارواکي وای یو ځان مرګ پرون د شنبه په ورځ په بغداد کې د کورنۍ و چار د وزارت د ودانې سره موټر وجنګو چې لک تر لګه اته تنه پکې وژل شول او یو شمیر نور ټپیان دي. الله تر اوسه اچانه دی ویلي چې د کورنۍ و چارو د وزارت د استخباراتو په څنګه باندې چا دغه حمله کړې ده. عراقي چارواکي نه وای په کرکوک کې درې بمی چاودنې شوې دي چې لږ تر لږه اتلس تنه پکې وژل شوې دي او څه باندې سل تنه ټپیان دي. یوه بله چاودنه د عراق د کردستان په مرکز اربل کې هم شوې ده. د ریوټرز خبری آژانس وایي په تکریت کې یوه مرګانی حمله هم شوې ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبرونه ته ادامه ورکو. مصر په اسرائیل او فلسطینیانو باندې انغغو کې چې دایمي وربند ومني او په قاهره کې غیر مستقیم خبرو کې ګډون وکي. په داسې حال کې چې د غزه په تړنګ کې تاوتریخواله هم داسې دوام لري. د فلسطین جمهور رئیس محمود عباس نن پروند شنبه په ورځ په قاهره کې د مصر د جمهور رئیس عبد الفتاح السیسی او د عرب لیگ د لوړ رتبه مشرانو سره ملاقات وکړه او دغه ملاقات نو وروسته مصر د بهرنۍ چارو وزارت د غوښتنه وکړه. فلسطینی چارواکو ویلي نه دوی به په دغه غوښتنه غور وکړي. د اسرائیل لخوا په دې باره کې سمدستي عکس العمل نه دی ښودل شوی، مګر دواړو خواوې پرون د شنبه په ورځ په یو بل باندې حمله کولې. پرون د شنبه په ورځ لږ وروسته د غزې په تړنګ کې په یو 12 منزله ودانۍ باندې دوه توغندي وار کړل شول. فلسطینی چارواکي وایي په دغه حمله کې لږ تر لږه یو شل تنه ټپیان شول. په لیبیا کې د ساحلي ساتونکو چارواکي نه وایي هغه کښتۍ چې لک تر لږه 200 مهاجر پکې سپاره او د لیبیا ساحل سره نږدې د مدیتراني په سمندرګي کې چاپه شوې ده. د لارګو په دغه واړه کښتۍ کې اکثره سپارلې افریقایان وو. د دې وراده چې دا کښتۍ به په سمندرګي کې ډوب شي وي او د جمعې په ورځ د ترابلس ختیځ خواته اردو بشولا. ساحلی ساتونکو پرون د شنبه په ورځ ویلې د شلو تنو پورې سپارلی اژغورل شوې دي. لویدیز تارون کنه وای د روسی په بشری مرستو بارک مکاتار چې د جمعې په ورځ اوکراین ته ننوته وو بیرته روسیې ته اولاړ او بین المللي تاوتریخوالی یو څه نرم کړ. په داسې حال کې چې د آلمان صدر اعظم انګیلا مرکل د اوکراین د پایتخت کیپ ته رسیدلې ده. د سولې لپاره هیله یې به څرګنده کړله. او سیرلیون قانون منظور کړی دی چې ایبولا په ناروغۍ اخته کس ساتل غیر قانوني دي. د نوي قانون له مخې هر هغه چاته 2 کاله د بند سزا ورکول کېدای شي چې دا پته ولګیږي چې د ایبولا په ناروغۍ اخته کس پټوي. د سیرلیون پارلمان د جمعې په ورځ دغه قانون تصویب کړ.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا وی او ای پښتو.
دا امریکا غږ واشنگتن دی او تاسو زمونږه لمړی نیم ساعته سهارنه خبرونه اورئ. د جمهوریت ریاست د دوړو کاندیدانو د انتخاباتي ټیمو استاذي وای چې د متحده ایالاتو جمهور رئیس بارک اوباما تیر ماخام د ډاکټر عبدالله عبدالله او ډاکټر اشرف غنی احمدی سره په تلیفون خبرې وکړې. پام وکړې په دې اړه کابل نه زمونږ د خبریال اکرام شنواری رپورټ تا.
افغانستان د جمهور ریاست ټاکنیز ټیمونه وی چې د امریکا جمهور رئیس بارک اوباما د افغانستان د جمهور ریاست له دوه کاندیدانو عبدالله او اشرف غنی احمدی سره تیر ماښام یو ځل بیا په ټلیفون د انتخاباتو په مسلو خبرې کړې دي. د ډاکټر اشرف غنی احمدی د ټاکنیز ټیم یو ویان طاهر زهیر او د ډاکټر عبدالله عبدالله د ټاکنیز ټیم یو ویان فضل رحمان غوري امریکا غږ ته وویل چې د امریکا جمهور رئیس د افغانستان د جمهور رئیس له دوه کاندیدانو سره په جلا جلا ټلیفوني اړیکو کې د انتخاباتو او د دوه کاندیدانو ترمنځ د ملي وحدت د حکومت د جوړیدو په برخه کې په شو پرمختګونو خبرې کړې دي. زهیر وایي چې د ښاغلي احمدزی سره د امریکا د جمهور رئیس په دغو نږدې نیم ساعت ټلیفوني خبرو کې د ملګرو ملتونو د څارنې لاندې د انتخاباتو د پلټنې د روان بهیر په ګړندیتوب هم خبرې شوې دي. په دې ټلیفوني خبرو کې زیات ټینګار د اساسي قانون پر رعایتولو وشو او هم ملي وحدت د حکومت پر رامنځته کولو ټینګار وشو. فضل رحمان وریا د امریکا د جمهور رئیس او ډاکټر عبدالله عبدالله ترمنځ د جمعې د ماښام د ټلیفوني خبرو په باب وویل چې د امریکا جمهور رئیس هیله لرله چې د افغانستان د جمهور رئیس د دوه کاندیدانو ترمنځ شوې موافقې په عمل کې پلی شي.
د انتخاباتو په لړۍ کې راغلی ده په هغه باندې وغږېدل او عین زمان کې د اوباما هیله دا وه چې کوم سیاسي توافقات او تخنیکي موافقې چې سره شوي دي هیله څرګنده کړله چې دا عملي شي او پرې وکړل شي چې افغانستان د بحران خواته لاړ شي.
دا لومړی ځل نه دی چې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د افغانستان د جمهور رئیس له دوه کاندیدانو عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمدی سره په ټلیفون د انتخاباتو په مسلو خبرې کوي. د دې دمخه هم د امریکا جمهور رئیس دغو کاندیدانو سره دوه ځلې په ټلیفون په دې مسلو غږېدلې دي. د امریکا جمهور رئیس د جمعې په ماښام د افغانستان د جمهور رئیس له کاندیدانو سره دا خبرې په کابل کې د ډاکټر عبدالله عبدالله د پلویانو او ملاتړو یوې لوی غونډې د جوړېدو یو ورځ وروسته کړې دي. د امریکا جمهور رئیس سره د تیرې ورځې د ټلیفوني خبرو وروسته نن ډاکټر عبدالله عبدالله او ډاکټر اشرف غنی احمد ضیاء زلبی د ملي وحدت د حکومت او د ریب د پلاتونی د روان بهیر په سر خبرې کړي چې دواړه ټاکنیز ټیمونه وایي چې په نننیو خبرو کې د ملي وحدت د حکومت د جوړیدو په سر یو څه پرمختګ شوی دی. د ډاکټر عبدالله عبدالله د ټاکنیز ټیم وایان فضل رحمان وایي چې د دواړو مشرانو ترمنځ نننی ناسته په ډیره دوستانه فضا کې پای ته رسیدلې ده.
مذاکراتو کې د پام وړ پرمختګ شوی ده او موږ هیله لرو چې په راتلونکي کې نور پرمختګونه هم وشي.
همداشان د ډاکټر اشرف غنی احمدی ټاکنیز ټیم وایان زهیر هم د دواړو کاندیدانو ترمنځ د شنبې د ورځې ناسته ډیره دوستانه او بلله. وی ویل چې په دې ناسته کې د پروتو ستونزو د حل لپاره د لارو چارو په لټولو ټینګار شوی دی. دغه دواړو ټیمونو چارواکو دا ونه ویل چې د دواړو کاندیدانو ترمنځ د اختلاف ټکی کوم دی. خو د مخه دغو ټیمونو ته نږدې منابعو امریکا غږ ته ویلي چې تر ټولو لوی د اختلاف وړ مسله په راتلونکي حکومت کې د اجرایي رئیس د واک مسله ده چې لا هم دواړه ټاکنیز ټیمونه پرې د نظر اختلاف لري. د بلې خوا د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون وایي چې د جمعې د شپې د 8 بجو پورې 15,150 پلټل شوي دي چې دا د ټولو رئیس صندوقونو شپږ شپږ اشاریه سلور د شپږ سره جوړي. د انتخاباتو د خپلواکه کمیسیون وایي نور محمد نور خبر اعلان ته ویل چې اوس یوازې وزره شپږ سو درې ته صندوقونه پاتې دي چې په کال دی پر روان ورځو کې وپلټل شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د جمعیت اصلاح په نوم یو بنسټ چې په افغانستان کې د اخلاقي اداري فساد په اړه پلټنې کوي وایي چې په دولتي کچه اوس فساد اوج ته رسیدلی دی او هیڅ ډول اقدامات نه دي شوي. په دې اړه به دا رپورټ لږ وروسته واورئ. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف پرون د شنبې په ورځ د خپل یو سیاسي حریف او پخوانی جمهور رئیس آصف علي زرداری سره په داسې وخت کې ملاقات کړی دی چې د پاکستان د پارلمان مخې ته د حکومت د مخالفانو احتجاجي غونډې دوام لري او د نواز شریف د استعفا غوښتنه کوي. پام وکړئ زموږ د همکار خلیل خان رپورټ ته.
د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان او د پاکستان عوامي تحریک مشر طاهر القادری زرګونو پلویان د پارلمان مخې ته راټول کړي او د تیرو څو ورځو راهیسې د نواز شریف د لرې کېدو نارې وهي. د حکومت او مخالفینو ترمنځ روان کړکېش په پاکستان کې د ممکنه پوځي مداخله په اړه د خلکو ترمنځ ویره پیدا کړې. په اسلام آباد کې د سیاسي بوران د ختمولو لپاره لومړی وزیر نواز شریف پل د وجدې مودې سیاسي مخالف او د پخوانی وژل شوی لومړی وزیر بینظیر بوټو میړه او د پاکستان د پیپلز پارټۍ ګوند آصف علي زرداری ته مراجعه کړې. آصف علي زرداری د نواز شریف سره د ملاقات لپاره د جمعې په ماښام د دوبۍ څخه روان شو او د یک شنبې په ورځ یې ورسره ولیدل. آصف علي زرداري د اوسني پارلماني سيستم ته د ادامه ورکول ملاتړ وکړ او ویل چې ډیموکراسي باید روانه وي. د آصف علي زرداري دا خبره مظاهره چانو دپاره چې د صدر اعظم د لیرې کولو تاریخ یې شروع کړی ښه خبر نه و. آصف علي زرداري د نواز شریف او د نورو سیاسي مشرانو سره د ملاقات وروسته خبریالانو ته وویل سیاسي قوتونه باید خپل منځي ستونزې په خپله د خبرو اترو د لارې حل کړي. خو هغه نواز شریف ته وویل چې مظاهره چانو سره د خبرو اترو ته ادامه ورکړي. د وویل ما د لومړي وزیر نواز شریف څخه غوښتنه کړې چې د زغم نه دي کار واخلي او دغه ستونزې دي په سیاسي لارو چارو حل کړي. زرداري دا هم وویل حل یې خبرې دي او خبرې دي. د ډیموکراسۍ معنی هیڅکله د خبرو اترو څخه مخ نه ګرځول دي. اختلافات د خبرو اترو د لارې لرې کېدلی سي. د حکومت او مخالفینو ترمنځ د خبرو اترو هڅې هم روانې دي. عمران خان په دې خبرې ټینګار کوي چې د 2013 کال د مې د میاشتې په ټاکنو کې درغلي سوي وه چې نواز شریف پکښې د رایو اکثریت ترلاسه کړی، نو په دې خاطر دې نواز شریف باید استعفا ورکړي. خو د انتخاباتو نړیوال څارونکو بیا دغه انتخابات شفافه او د باور وړ بللی دي. د رسنیو د راپورټونو له قراره د دواړو اړخونو استازي له یوې مادې پرته په نورو ټولو موضوعاتو باندې کانې سول او هغه ټکی چې د مذاکراتو د ځنډ سبب سول هغه د نواز شریف د استعفا غوښتنه وه. تحریک انصاف ګوند یو نوی وړاندیز کړی چې نواز شریف ته د یوې میاشتې پورې استعفا ورکړي تر څو چې قضایي کمیسیون د دې تحقیقات وکړي چې د 2014 کال په عمومي انتخاباتو کې درغلی شوی وه او که نه. د عمران خان او تعلق قادری د مارچ 2 ورځې له مخې د اگست په 11 نواز شریف د پاکستان ستری محکمې څخه درخواست وکړ چې د ستری محکمې د درو قاضیانو یو کمیسیون دې په کار وګماري چې د 2013 کال د انتخاباتو کې د درغلیو تحقیقات وکړي. تر اوسه لا ستری محکمې د نواز شریف دغه رسمي غوښتنې ته ځواب نه دی ورکړی. عمران خان خپلو پلویانو ته په وینا کې وویل که د 2013 کال د انتخاباتو په اړه تحقیقات وسی چې دا معلومه کړي چې په انتخاباتو کې درغلی سوي وه او که نه، نو تاسو په دې وخت کې څنګه لومړی وزیر پاتې کېدلی سئ؟ دغه تحقیقات څنګه د باور وړ کېدلی سي چې تاسو د پلټونو په دوران کې د لومړي وزیر په توګه خپله وظیفه اجرا کوئ او تاسو په دې خبرې نه راضي کېږئ چې د یوې میاشتې دپاره خپله وظیفه پرېږدئ؟ عمران خان د دې غوښتنه هم وکړه که قضایي کمیسیون په انتخاباتو کې درغلی ثابته کړي نو نوي انتخابات دې وسي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د خبرونو لنګټې کې یو ځل بیا افغان ولسمشر حامد کرزی وایي چې د راتلونکي جمهور رئیس د لوړې د مراسمو اعلان شوې نیټه بدلېدی نه شي. ښاغلي کرزی چې په کابل کې د ملګرو ملتونو په لځانګړي استازي یان کوبی سره غږېده وویل چې د لوړې د مراسمو لپاره بشپړ چمتووالی نیول شوی دی او دغه مراسم به د سپتمبر په 2 نیټه چې د سمبولي 11 کېږي ترسره شي. په عراق کې د جمعې په ورځ د سنیانو په جومات باندې په داسې حال کې حمله وشوله شوه چې خلکو پکې د جمعې لمونځ کاوه او پرون د شنبې په ورځ په درس عراق کې بمي چاودنې شوي دي چې لږ تر لږه 10 تنه پکې وژل شوي دي. پرون د شنبې په ورځ د میزوري د فرګوسن په سنت لویس کې د تور پوستي تنکي ځوان مایکل براون په طرفداري او د همدغه راز د پولیسو د دارن ویلسن په پلوي دوه بیلابیلې مظاهرې شوې وې.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د شنبې په ورځ د کشمیر د کنټرول د کرښې په اوږدو کې د هند او پاکستان د پوځونو په منځ کې د تازه نښتونو وروسته د دواړو زړو سیالانو ترمنځ په نظامي او سیاسي کچه تشنج او کړکیچ زیات شوی دی. پام وکړئ له اسلام آباد نه د خبریال ایاز ګل یو رپورټ ته چې د امریکا غږ لپاره را لېږلی دی. هندي او پاکستاني چارواکي د پرونیو نښتو پړه یو پر بل اچوي او دواړه په جانب مقابل باندې د کشمیر د کنټرول د جنجالي کرښې په اوږدو کې د اوربند له مقرراتو نه د سرغړونې الزامونه لګوي. د پاکستانی عسکرو او هندي قواو ترمنځ وروستۍ نښتې په داسې حال کې شوې چې په روان هفته کې د هند حکومت هغه مذاکرات فسخه کړل چې له ډېرې مودې نه انتظار کېده او ټاکل شوی وه چې د هند او پاکستان د ډیپلوماتیکي اړیکو د ښه کېدو په خاطر په اسلام آباد کې شروع شي. هند او پاکستان دواړو تر زیاته حده پورې د هغه اوربن مقررات عملی کړي دي چې دواړو ملکونو پرې په 1302 هجري شمسي کال کې موافقه کړې وه، خو بیا هم د تیرو څو میاشتو په دوران کې عسکرو یو په بل باندې خال خال ډزې کړي دي، دومره درندې نه وې لکه څومره چې پرون وشوې. د کشمیر د کنټرول کرخه چې د هند او پاکستان تر ولقې لاندې کشمیر سره جلا کوي، دواړو خواوو پکې خپل پوځونه اچولي دي. د هند د پوځ قومندانان وایي چې د هند عسکرو د پاکستانی ځواکونو د ډزو په ځواب کې متقابل ډزې کړې دي. پاکستانی عسکرو د شنبې په ورځ په شاوخوا کلو کې د هند په نظامي پوستو باندې د هوانونو او درندو توپونو ډزې وکړې. دوه تنه ملکي وګړي پکې وژل شو او څو کسې زخمیان شو، خو مقابل کې پاکستانی قومندانان تور لګي چې هندي عسکرو په سیالکوټ کې د پاکستان په پوځي پوستو باندې بدرېغه ډزې پیل کړې. دوه کلیوال وژل شو او د ښځو په شمول څو کسان زخمیان شو. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف وای دواړو خواوې باید هڅه وکړي چې روان کړکېچ نور زیات نه شي. د حالاتو د خرابېدو په ځای باید هڅه وشي چې په عاجل ډول ډیپلوماتیکي تماسونه له سره پیل شي. یقینا چې موږ به د خپلو سرحدونو دفاع وکړو او خپله خاوره به وساتو. دا ډول سرغړونې نه د دواړو ملکونو ترمنځ د اړیکو د ښه کولو په ګټه دي او نه د سیمې په خیر دي. فکر کوو چې سوله او روغه باید رامنځته شي. د پاکستانی چارواکو د وینا له مخې صدراعظم نواز شریف په تیرو څو میاشتو کې کوښښ کړی و چې د ښه نیت په اساس د هند له نوي حکومت سره دوستانه او حسنه اړیکې ولري. ټاکل شوی وه چې د اګست په 25مه لوړپوړي هندي او پاکستاني ډیپلوماتان د یو اوږده ځنډ نه وروسته په اسلام آباد کې غونډه وکړي، خو کله چې په نوي ډیلي کې د پاکستان سفیر عبدالباسط په روان هفته کې د کشمیري مبارزینو له مشرانو سره وکتل، د هند حکومت یې زیات په غوسه کړ او د اسلام آباد غونډه فسخه کړه. پاکستانی چارواکي تور لګی چې هندي ځواکونو په تیرو دوو میاشتو کې 50 وارې د کشمیر د کنټرول د کرخې په اوږدو کې د اوربند د مقرراتو نه سرغړونې کړې دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
دا واشنگتن دی. دلته په محلي وخت د ماخوستن 8:52 کېږي. د جمعیت اصلاح په نوم یو بنسټ چې په افغانستان کې د اداري او مالي فساد په اړه پلټنې کوي وایي چې فعلا په دولتي کچه اخلاقي، اداري، مالي، سیاسي او اجتماعي فسادونه اوج ته رسیدلی دي، خو د افغانستان حکومت یې په مقابل کې تر اوسه پورې هیڅ قسم ګټور اقدام نه دی کړی. پام وکړئ په دې اړه د ازادۍ رادیو رپورټ ته چې د کابل نه موږ ته رالیږلی دی.
په افغانستان کې د جمعیت اصلاح په نوم یو بنسټ وایي چې په هیواد کې اخلاقي، اداري، مالی، سیاسي او ټولنیز فساد اوج ته رسیدلی، خو دولت یې په وړاندې هیڅ ګټور اقدام نه دی کړی. د دې ټولنې لسګونو غړو او د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو چې د شنبې په ورځ د کابل ښار د زرنگار پارک په سیمه کې راټول شوي وو ژمنه وکړه چې دوی به د فساد په وړاندې پراخ کمپاینونه او مدني مبارزه پیل کړي.
فساد زموږ اسلامي، ملي او بین المللي هویت ته ګواښ دی. فساد نه غواړو، نه فساد، نه بې عدالتي. جامعه اسلامي.
د جمعیت اصلاح ټولنې مشر او د کابل پوهنتون استاد عبدالصبور فخري په دې اعتراضیه غونډه کې وویل په هیواد کې د شته فساد د مخنیوي لپاره دوی دا اونۍ د فساد ضد په نوم نوموي او له دې وروسته به د فساد په وړاندې مبارزه کوي. نوموړي د دولت لوړپوړي چارواکي او د فساد په وړاندې د مبارزې ادارې په فساد کې ښکېلې وبللې او ویل که د دې پدیدې سره په لوړه کچه مبارزه ونه شي نو ټولنه به د لا ډیرو نورو ستونزو سره مخ شي.
ما نشانه های فساد را در تمام عرصه های زندگی خود
موږ د ژوند په ټولو برخو کې د فساد نښې لکه د لمر په شان وینو، او هغه کسان چې د دې ټولنې په فساد کې لوی لاس لري او لوړپوړي چارواکي دي په امنیت کې دي. د دې کار د مخنیوي لپاره باید هغه ادارې چې د فساد د مخنیوي لپاره کار کوي لومړی قدم واخلي، خو په ډېرې خواشینۍ سره باید ووایو چې د فساد د مخنیوي ادارې په فساد کې غرق دي.
خلق در فساد هستند.
ښاغلی فخري له امنیتي ځواکونو هم غوښتنه وکړه چې د امنیت امنیت دراوستلو په چیر د فساد په ضد مبارزه هم په پام کې ونیسي او په دې سره د هیواد پرمختګ ممکن کړي. نو موړی ویل چې د جمعیت اصلاح ټولنه بعد د کال په اوږدو کې د رادیویي او تلویزیونی پیغامونو سربیره د جمعتونو او قومي مشرانو لارې هم هڅه وکړي چې خلک او دولتي مامورین د فساد په بدو عواقبو وپوهوي. په ورته وخت کې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې عالي ادارې چارواکي وایي چې دوی تل د فساد په وړاندې قانوني چلند کړی، خو ټینګار کوي چې د فساد له منځه وړلو لپاره اوږدمهاله مبارزې ته ضرورت دی. د دې ادارې مرستیال محمد امین خورمجي ازادۍ راډیو ته وویل هغه ادارې بې بنسټه دي چې ویل کېږي له فساد سره هیڅ مبارزه نه ده شوې.
د هغه څه په اړه چې په موږ پورې اړه لري، زه د دې بنسټ اداره دوم او دلیل یې دا دی چې موږ د هغو قوانینو له مخې چې دې ادارې ته جوړ شوي عمل کوو او تل مخ خپل کارونه مخته وړي دي. موږ تل خپل راپور د قانون سره سم لوی څارنوالۍ ته لیږلی چې څېړن او تحقیق یې د لوی څارنوالۍ کار دی.
د چارو یو شمېر کارپوهانو هم په دې باور دي چې په هیواد کې فراخ فساد په تیره بیا اداري فساد د دې سبب شوی چې دا هیواد د نړیوالو مرستو سمه استفاده ونه شي کړی. دغه راز د شفافیت نړیوال سازمان په راپور کې چې څو میاشتې وړاندې خپور شو، افغانستان په فساد کې ښکیل دریم هیواد معرفي شوی دی.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واورئ چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د عراق د حکومت په غوښتنې د همدې روانې میاشتې په اتمې نیټې د عراق او شام د اسلامي دولت په نامه د تروریستي ډلو په اهدافو باندې د هوایي بریدونو اجازه ورکړه. ښاغلی اوباما په دې اړه داسې وویل: د عراق او شام د اسلامي دولت ډله ټولو عراقیانو او سیمې ته خطرناکه ده. هغوی ادعا کوي چې د سنیانو د حقونو په خاطر جګړه کوي، خو په حقیقت کې سنی مذهبه سړي، ښځې او ماشومان وژني. هغوی ادعا کوي چې د بهرنیو د شتون خلاف دي، خو د خپلې کرکجنې ایدیالوژۍ د پرمختګ لپاره بیا په فعاله توګه بهرنیان په خپل لوکو کې جذبوي. په عراق کې د امریکا اوسنۍ جګړه ډیره محدوده ده او درې هدف لري. لومړی هدف په عراق کې د امریکا د تسهیلاتو او پرسونل ساتنه ده. ولسمشر باراک اوباما د همدې روانې میاشتې په 13 نیټې په یو خبری کانفرنس کې وویل چې د امریکا د هوایي بریدونو له برکته د عراق او شام د اسلامي دولت جګړه ماران دې ته پرې نه ښودل شول چې د اربیل ښار ته ننوځي او د هغوی د پرمختګ مخه ونیول شوه. اوباما وویل موږ همدارنګه د عراق او کردستان امنیتي ځواکونو ته اضافي وسلې ورکړي دي چې د جګړې په لومړیو کرخو کې جګړه کوي. زمنګ دویم هدف د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو سره ګډ کار کول دي ترڅو هغه بشري ناورین ته ځواب وویل شو چې د عراق او شام د اسلامي دولت د ډلې لخوا رامنځته شوی دی. ولسمشر باراک اوباما په دې اړه وویل د امریکا متحده ایالات به د عراق د حکومت او زمنګ د انډیوالانو سره لکه برتانیا، کاناډا، فرانسا، ایتالیا او استرالیا سره په ګډه کار کوي ترڅو خلکو ته د څښاک اوبه او خوراکي مواد ورسیږي او د هغو خلکو سره دوامدار مرستې وشي چې د خپلو کورونو نه وتلو ته مجبوره شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتو دریم هدف دا دی چې د عراق د حکومت د ملاتړ کولو او په سیمه کې د خپلو مهمو ملګرو هیوادونو سره په ګډ کار کولو له لارې د عراق او شام د اسلامي دولت د ډلې مخه ونیول شي. په عراق کې په سوله ایزه توګه د قدرت د انتقال کار روان دی. د عراق نوی منتخب صدر اعظم ډاکټر عبادی باید چې د نوي حکومت د جوړولو کار هر څومره زر چې امکان ولري بشپړ کړي. دا حکومت باید پراخ بنسټه وي او ټولو ته پکې برخه ورکړل شوې وي. داسې حکومت چې ملي پروګرامونه ولري او د عراق د ټول ولس ګټې ته پام وکړي. اوباما وویل که دا ډول پرمختګ په عراق کې ونه شي، د عراق او شام اسلامي دولت په شان نورې سخت دریځه ډلې به وکړی شي عراقیان سره وویشي، خو د نوي حکومت په جوړېدو سره به عراقیان وکړی شي د دغو ډلو په خلاف یو موټی شي. په دې هلو ځلو کې به هغوی نه یوازې د امریکا د متحده ایالاتو بلکې د سیمې او نړۍ د نورو هیوادونو پراخه مرستو ته هم سترګې په لار وي.
دا سر مقاله چې تاسو واورئ د متحده ایالاتو د حکومت نظر څرګند کړ. د کابل په شمول د افغانستان د څو مهمو ښارونو د هوا حالات د سانډیګراد په حساب: کابل د تودوخې لوړه درجه 2 ټیټه 15، قندهار لوړه درجه 44 ټیټه 19، غزنی لوړه 23 ټیټه 15، اسدآباد لوړه 30 ټیټه 48، خوست لوړه 33 ټیټه 19، هرات لوړه 34 ټیټه 40، جلال آباد لوړ 38 او ټیټه 25. محترم اوریدونکو، زمنګ د خبرونه په څو شیبو کې پای ته رسیدي. د امریکا غږ آشنا رادیو د ریښت پرونه شروع کیږي. ستاسو پام ورته راړو.